د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن پنځشنبه د روان المریز کال د جوزا یا غبرګولی اتمه او د می میاشتې 28مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپای مختوړي او رې چې د حکومت او طالبانو سرچینو منلې چې اوربند په نااعلان شوی بڼه غزه ولیدای. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پایل ته زمینه برابره کړي. د هر څه وروسته راځي خو لومړی خبرونه واوري. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایروس په اړه جدي خبرداري ورکړی. افغان امریکایي او ازبکستاني چارواکو یو درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو په ژر پایل ټینګار کړی او د امریکا پاوز د هغې ادعا جزئیات وړاندې کړي چې وایي روسیې لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت خلکو ته د کورونا وایروس له امله سخت خبرداري ورکړې ده که احتیاط و نه کړی وضعیت به ډیر زیات خراب شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنوی ته وویل دای وای په خوا به موږ خبرداري ورکو چې سیل را روان دی. نن خبرداري ورکو چې سیل راغلی دی او زموږ یو زیات شمیر وطنوال د کورونا په مصیبت کې د ډوبېدو په حال کې دي. په افغانستان کې تر اوسه 2,455 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي. د ښاغلي مجروح په وینا د دغو مثبتو پیښو 50% کې په تیرو 12 ورځو کې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال زیاته کړه چې په اختر کې ګڼو خلکو د روغتیایي لارښوونو مراعت ونه کړ نو اوس مجبوره دي چې په ښارونو کې تر یوې مودې پورې قرنطین عملي کړي. ښایي دا قرنطین د شنبې له ورځې پلی شي او بیا وروسته له یوې مودې په تدریجي ډول بیرته راکم شي. د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلیدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنی چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر، د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ډیوډ هیل د ویډیو کانفرنس له لارې پر افغان سولې خبرې وکړې. د دې درې اړخیزې غونډې په اړه د امریکا د بهرنی چارو د وزارت په بیان کې راغلي دي موافقه وشوه چې بین الافغاني خبرې ژر پیل شي تر څو پکې پر سرتاسری اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې پر یوې سیاسي نقشې بحث وشي. د غونډې برخوالو د اختر د درې ورځني اوربند ادامې هیله کړې او ټینګار شوی چې بیا امنیتي وضعیت تر اوربند مخکې وخت ستون نشي. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د زابل د امنیت قمندانۍ ویان محمد لال امیری وویل چې د چهارشنبه په ورځ د شاجوی ولسوالۍ د جعفر او قیوم کلا په سیمو کې هوایي ځواکونو طالبان په نخښه کړل.
طالبان مخالفین د لور څخه زموږ پر یوک ملاتي کټار باندې برید سره شوی و چې کله د نظامی شورا د پریکړو پر اساس باندې زموږ د افغان امنیتي ګډو ځواکونو همدارنګه د هغوی ځواکونو په ملتیا سره پر وسلوال باندې بریدونه ترسره شو چې 13 کسه وسلوال په یاده جګړه کې ووژل شول.
خاغلی امیری زیاته کړه چې له بده مرغه په دین خطه کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دي چې په زابل کې حکومتي ځواکونو د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. د کورونا وایروس تر خپرېدو وروسته له افغانستانه لومړنۍ الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. د ایران ایرنا اجانس په مشهد کې د خراسان رضوي هوایي ډګر د رئیس هموم امینی بانی په وینا خبر ورکړی چې وروسته له نږدې درې میاشتو د الوتکه چې 146 مسافر پکې وو د چهارشنبه په ورځ د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کې ناسته. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره کورونا د هغو کډوالو په منځ کې خپره شوه چې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي وو. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا پاوز نور تفصيلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي، خو روسی چارواکي په دوامدار شکل په لیبیا کې د خپلو جنگي الوتکو او هوایي ځواکونو موجودیت ردوي. واشنگتن وایي ماسکاو جټ الوتکې د دې لپاره ځای پر ځای کړي دي چې له هغو روسي پلو سره مرسته وکړي چې د یو جنگ سالار مرسته کوي، او دا کس د لیبیا له هغو حکومت سره په جګړه کې دی چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی. له ادعا سره سم لیبیا ته د روسیې الوتکو له تاک سره به د لیبیا په ختیځ کې د خلیفه هفتر د ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې ډیر تاثیر پریوزي. د لیبیا د ملي وفاق حکومت نړیوال په رسمیت پیژندلی دی. په دې جګړه کې ګڼ هیوادونه ښکیل شوي دي. روسیا، فرانسه، اردن او متحده عربي امارات د خلیفه هفتر ملاتړ کوي. ترکیه چې لیبیا ته یې په جنوري میاشت کې ځواکونه او بی پیلوټه الوتکې واستولې، د قطر او ایټالیا تر څنګ د لیبیا د حکومت ملاتړ کوي. او وروستی خبر هم دا چې د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي. قدیروف په کرونا ویروس اخته شوی دی. د پرون په یوه مرکه کې چې په انسټاګرام کې په ژوندۍ بڼه له خپل مرستیال احمد دودایف سره کوله، وویل چې دی بیخي ښه دی. تر دې یوه ورځ مخکې په پلازمینه ګرزونی کې د غونډې پر مهال د قدیروف پر ښي لاس په ټلویزیون کې د پچکارۍ کنول ښکارېده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 نس. هرات د تودوخې لوړه درجه 22.14 اسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 23.40 اسمان نیمه وریز. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23.40 اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24.20 اسمان شین.
خبرونه مو له ازادي راديو واوريدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د افغان حکومت او طالبانو سرچینو منل چې اوربان په نا اعلان شوی بڼه غزیدلې دی. د ملي امنیت شورا وایي د زندانیانو آزادولو د باور ښه فضا رامنځته کړي.
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی. د حکم سره سم موږ زر بندیان نور خلاصو.
اوسنیو شرایطو ته په کتو د اوربان یا اورکم د دوام امکانات څومره دي؟
کچته دواړو خواوې د دې اراده لري چې سوره تلارتي او اراده د جنگ نوي نزد په اقدام چې همدغه یو بهترین فرصت ده.
د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د حضوري زده کړو پایل ته زمينه برابره کړي. د ایران پارلمان کار پایل کړ، خو د ولسمشر حسن روحاني پلویان پکې کم دي. نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو او د خبرونې په تراس کې د نورو مسلو ترڅنګ د ژوند رنگونه هم درته لرو. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. و بجې او ته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اختر درې ورځنۍ اوربان په نا اعلان شوی شکل تمدید شوی دی. دا خبره د حکومت وی سرچینې ازادي راډیو ته وکړه. بل لور ته د طالبانو یوې منبع ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره د شخړو کچه ټیټه وساتي. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د امنیتي ادارو یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د اختر درې ورځنۍ اوربند په نا اعلان شوي شکل ادامه لري او حکومت هم د اوربند غځېدل غواړي. دې سرچینې د دې لپاره نه غوښتل چې خپل نوم واخلي چې حکومت تر اوسه د دې نا اعلان شوي اوربند د تمدید په اړه رسمي اعلامیه نه ده خپره کړې. بل لور ته د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د اختر اوربند د درې ورځو لپاره و، خو اوس دوی غواړي چې د شخړو سطح ټیټه وساتي تر څو د سولې په خبرو کې پرمختګ رامنځته شي. په ورته وخت کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي او د افغانستان حکومت غواړي چې د طالبانو زرتنه نور بندیان خوشي کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سولې او ملکیانو د خوندیتوب د برخې رئیس انتظار خادم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
هغوی 250 خلاص کړي دي، موږ 2300 خلاص کړي دي. دا نیک قدم دی د سولې لپاره. زه په نیک شګون باندې اخلم. ښه پیلامه کېدلی شي د حکم سره سم موږ زربندیا نور خلاصو لوجستیک پلان ورته جوړو.
شاغلی خادم زیاته کړه چې د طالبانو بندیان تر اوسه تسپارل شوی لسل مخی خلاص شوی دی او د طالبانو لوري په خلاص شویو کسانو کې نظامیان، ملکیان، عوام خلک شامل دي. تر اختر مخکې افغان حکومت د طالبانو زر زندانیان خوشی کړي وو او تر اختر وروسته یې هم دومره شمیر بندیان له بنده آزاد کړل. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین د افغان حکومت له لوري د 2000 طالبانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د سیشن بی پورسی په ټویټر کې ولیکل چې د دوحې په توافقنامې کې د 15000 طالبانو د خوشی کېدو غوښتنه د دې لپاره وه چې د اعتماد مناسبه فضا رامنځته شي او باید دغه پروسه تکمیل شي تر څو بین الافغاني خبرې پیل شي. ټاکل شوی وه چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو طالبانو د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ او حکومت د اوربند غوښتنه کوله. طالبانو بیا ویل چې اوربند د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د بحث مهمه مسأله ده. د افغانستان امنیت شورا د چهارشنبه د ورځې په خبر شوی بیان کې راغلی دي چې طالب بندیان د ولسمشر غني د فرمان پر اساس د ښه نیت او د سولې په هڅو کې د پرمختګ په هدف خلاص شوی دي. په دې بیان کې دا هم ویل شوی دي چې حکومت سولې ته لومړی توپ ورکوي او پر همدې بنسټ د طالب بندیانو د خلاصون دغه اقدام د اوربند د دوام او د افغانستان د دولت او طالبانو ډلې ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل په هدف ترسره کړای دي.
بلورته د سولې علي شورا د دارالانشا په خوانی مشر اکرم خپلواک وایي چې د جګړې دواړه خواوې د سولې نیت لري او سنۍ فرصت باید له لاس ورنکړي. له خاغلی خپلواک سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتنه کړي چې د اورباند یا اورکم د دوام امکانات څومره دي.
زه په دې اړه وایم چې چیرته دواړه خواوې د دې اراده لري چې سولې ته لاړ شي او د دې اراده لري چې د جنگ لارې نشي کولای قدرت په تنهایی باندې یو طرف وساتي او اراده د جنگ نوي، نو زه په دې عقیده یم چې همدغه یو بهترین فرصت ده چې د اعتماد سازۍ فضا کې حاکمه شوله او د اعتماد سازۍ فضا د دې جوګه شوله چې نن موږ د زرو بندیانو د خلاصون شاهدان یو او په دې راتلونکي ورځو کې د نورو بندیانو د خلاصون شاهدان به یو. نو بېله شکه چې داخلي خلځلې به هم وي په دې اړوند باندې د نړیوال ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو خلځلې به هم وي چې دغه د اعتماد فضا او دغه د یو بل باندې د حسن نیت لپاره چې مخکې روان دي نور هم مخته لاړ شي. زه خپل د یوې هفتې اوربند یا د دوه هفتې اوربند ډېر په دې پلوی نه یم چې موږ یو دوامدار پروسې ته ضرورت لرو او یو وخت دوه هفتې ژر خلاصېږي. زما هیله به دا وي چې که رسمي اوربند هم نه اعلانېږي، حداقل دومره وکولی شي چې دغه د تاوتریخوالي کچه د ځان د دفاع نه بغیر تر آخري حده پورې راورسېږي، دا به یو بهترین فرصت وي چې موږ دوهم پړاو چې هغه بین الافغاني مذاکرات یوغوی ته لاړ شو. او کله چې بین الافغاني مذاکرات ته لاړ شو، زه په دې مطمئن یم چې د یو سالم میکانیزم له لارې به چې پیغې کې په ټولو اړخونو باندې بحث سوی وي، د یو دوامدار اوربند لپاره به زمینه سازی وسی.
خپل وخت سپ تاسو یادونه وکړه چې که ماقت اوربند نه کیږي خو د تاوتریخوالي کچه باید کم شي. د هغه غوښتنه چې پر لپسې مطرح کیږي له طالبانو په تیر بیا غوښتل کیږي، تاسو به نه پوهیږم چې سره موافق یاست که نه یاست. چې طالبان وایي چې تر ډیره سیاسي اړخ کې دوی دومره تجربه نه لري، بلکې ډیر زور په جګړې دی او نه غواړي چې د جګړې ډګر له لاسه ورکړي. په همدې خاطر باندې نه غواړي چې شخړې کمې کړي تر څو وکولی شي چې د خبرو اترو د میز تر شا ډیر امتیازات ترلاسه کړي. اوس د سولې تړون له دوی سره شوی دی، په هغه تړون کې واضح د دوی غوښتنې مطرح شوی دي او هغه هم منل شوی دی. یو اړخ امریکا ده، تیر ورځ ډونالد ترامپ وویل چې ډیر ژر غواړي چې افغانستان نه ځواکونه وباسي، خو مشخصه نیټه یې ونه خوده. د سولې د تړون له مخې باید په 14 میاشتو کې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. دغه پیغامونه چې د امریکایي چارواکو له لوري ورکول کیږي، آیا دا به د سولې پر روانو هڅو اغیز ولري؟
د ټولو نه مهمه خبره نو چې مثلا هم دا ده که من غواړم چې د سولې موافقتنامه عملی سي، د تطبیقي جنبه ولري او د غل لپاره کوم خطر موجود نه وي، نو د نړیوال تضمینونو او نړیوال حمایت د غل لپاره ډیر مهم ده. کچیرته امدا نه وی خو منګ به عین هغه حالات سره مخامخ شو کله چې د ډاکټر نجیب الله حکومت وو. الته هم مجاهدینو په ټول قوت ویل چې من کابل فتح کوو، کابل نیسو. متاسفانه کابل فتح سه، مګر افغانستان ته څو لسیزې غمیزې راوړې. اوس هم که نړیواله ټولنه په موجودیت کې بین الافغاني مذاکرات کامیاب نسی او دغه لپاره هم سیاسي هم اقتصادي او هم امنیتي تضمینونه موجود نه وي او دغه لپاره ټول اغاړونه چې ضروری دي په نظر کې ونیول سي، کنا د امریکایي قواو د وټلو مسله نور هم سوله بحراني کوي او نور هم من د زیاتو سونو سره مخامخ کیږو.
د سولې علي شورا د دارالانشا په خوانی مشر اکرم خپلواکو چې ویلې د جګړې ښکېلې خواوې باید د باور له رامنځته شوې فضا نه د دایمي سولې لپاره ګټه واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم دا چې نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری لري، اسمت ساروان د زینو ورسپانو پانه اړولي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سه شنبه په ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې، خو څومره چې ژر کیږي په مناسب وخت کې به یې وباسي. ترامپ دقیقه نیټه ونه شوه، خو د نوموړي له څرګندونو وروسته پرون نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه راپور کې وښل چې ترامپ غواړي د انتخاباتو تر ورځې پورې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نومبر په درېیمه نیټه ترسره کیږي. نیویارک ټایمز وایي ټاکل شوی ده چې د امریکا د پوځ جګپوري چارواکي په راتلونکو ورځو کې ولسمشر ټرمپ ته له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو د پلان په اړه انتخابونه وړاندې کړي. ورسپانه د ځواکونو د ایستلو له پلانه د خبرو چارواکو په قول لیکي چې په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې ټول امریکایي پوځیان د امریکا تر انتخاباتو مخکې وایستل شي. په دې اړه د نیویارک ټایمز د دوو خبریالانو تحلیل دا دی چې د پوځ قمندانان دې نتیجې ته رسیدلي چې ولسمشر ترامپ غواړي چې د نومبر تر میاشتې پورې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وایستل شي، ځکه چې دا کار کېدای شي په انتخاباتو کې ورسره مرسته وکوي. د فبروري په 9 نیټه په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې د جولای تر میاشتې پورې له افغانستانه 4,600 امریکایي پوځیان ووزي او شاوخوا 8,600 نور وروسته ووزي. خو اوس راپورونه وایي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر تر هغه څه چټک دی چې په موافقه کې پریسله شوې وه. ویل شوي چې د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې د کرونا وایرس په خاطر غواړي چې خپل ټول غیر ضروري ځواکونه له افغانستانه وباسي. د منځنی ختیځ چاپ د نیشن ورسپانې د افغانانو پر یوې داسې ستونزې لیکنه خبره کړې چې نن سبا ډېره تکرارېږي. دا ستونزه د برېښنا پرله پسې پرچاوي ده او ورسپانه وایي چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له موافقې وروسته د افغانستان د برېښنا پر ستنو بریدونه زیات شوي دي. د روانې می په لومړیو کې د برېښنا تاسیساتو ته درې غټ ګزارونه ورکړل شول. لومړی د کابل په چمتله کې د برېښنا د انتقال پر برج حمله وشوه، ورپسې د پروان په چاریکار کې د برېښنا پر ستنې برید وشو، او په سبا یې چې د برېښنا شرکت کارکوونکو غوښتل نړول شوې ستنه ترمیم کړي بمی برید وشو، چې په نتیجه کې د افغانستان برېښنا شرکت یو کارکوونکی ووژل شو او 4 تنه نور ژوبل شول. ورسپانه وایي د برېښنا پر تاسیساتو بریدونو د افغانستان ډېر خلک تیارې ته کښېنولي. په داسې وخت کې چې د روژې میاشت وه او له بلې خوا د کرونا تشویش د برېښنا پرچاوی د خلکو کړاوونه لا زیات کړل. د برېښنا پر تاسیساتو حملو د افغانستان اقتصاد ته هم سخت زیان اړولی دی.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هغې تګلارې کار کوي چې له مخې به یې د لوړو زده کړو په موسساتو کې حضوري زده کړې پیل شي. د دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې په دې اړه طرحه د کابینې له منلو وروسته پلي کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوې نادر راپورته.
په افغانستان کې د کرونا وایرس خپرېدو لامل درې میاشتې کېږي چې تحصیلي او تعلیمي ادارې تړل شوې دي، خو وست افغانستان لوړوز د کړو وزارت وای په داسې تګلاری کار کوي چې د کابینې له تایید درسته به خونیزو مرکزونو کې په حضوري ډول د زده کړو بهیر پیل شي. د دې وزارت ویان حنیف فرزان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه طرحه وروستۍ او کابینې ته نه ده سپارل شوې.
هر زمانه کې طرح نهایی شوه،
هر کله چې طرحه بشپړه سوه کابینې ته به وړاندې سي. کابینه کې هم بیلابیل نظرونه دي. د روغتیا وزارت له روغتیایي پلوه خپل مسلکي نظر لري. هر کله چې کابینه یې تایید کړي بیا کولای سو جزئیات یې شریک کړو چې زده کړې څه ډول پیلېږي، ځکه چې طرحه کې څو مسایل د بحث وړ دي. اوس که ووایو چې کابینه کوم موارد تاییدوي، دا به له وخت وړاندې خبره وي چې په اړه نظر ورکړو.
په ورته وخت کې د پوهنې وزارت ویان د نوریا نزهت نجربي وایي په پام کې ده چې د پوهنې، لوړو زده کړو، عامې روغتیا او کار ټولنیزو چارو وزارتونه او د بیړنۍ حالت کمیټه دې کابینې ته خپله ګډه طرحه وړاندې کړي. د نوموړي په خبره د دغو بنسټونو چارواکي په خپلو کې په خبرو بوختي او له تایید وروسته به دا ګډه طرحه کابینې ته وړاندې او بیا عملي شي. په ورته وخت کې د چارو ځینې افغان کارپوهان وایي که افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو موده نوره وغځېږي، نو باید زده کړې په حضوري ډول پیل شي. د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن وایي
د لوړو زده کړو وزارت او د پوهنې وزارت دواړه په ګډه سره کولای شي د خپلو تخنیکي امکاناتو په لرلو سره چې دوی په واک کې لري او د افغانستان صحي شرایطو او د صحت د وزارت سره په همغږۍ او د نړیوالې ټولنې سره او هغه صحي مؤسسات چې دلته کار کوي او هغه بینالمللي ټولنې چې د اطفالو د حفاظت لپاره کار کوي لکه یونیسف او د تبرته ادارې د دوی په کومک باندې یو داسې طرحه جوړه کړي چې هغه وکولی شي په اوسنیو شرایطو کې.
خغل پتمن وای په هیواد کې د شته ستونزو له امله آنلاین زده کړې نشي کولای د حضوري زده کړو ځای ونیسي. د ده په خبره که څه هم اوس مهال افغانستان کې کرونا وایروس په خپرېدو دی، خو باید د حضوري زده کړو پیل لپاره په یوې جامع طرحې کار وشي تر څو زده کوونکي او محصلان په حضوري ډول خپلې زده کړې پیل کړي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو سره د هیواد ټولې د زده کړو او ښوونیزې ادارې وتړل شوې، خو د دولتي لوړو زده کړو موسسو زده کړې په آنلاین ډول پیل شوې. د دې ترڅنګ پوهنې وزارت هم د آنلاین زده کړو لپاره آنلاین ویب پاڼه جوړه کړه. د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د قرنطین په ورځو کې په آنلاین ډول د انځوریزو او غږیزو رسنیو له لارې خپل پروګرامونه پیل کړل، خو د دغه پروګرامونو په وړاندې په ټولیز ډول انټرنیټ ته نه لاسرسی او د برېښنا محدودیت لویې ستونزې ګڼل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1296 څپو خپرونې لري. د ایران نوی پارلمان کار شروع کړ. په دې پارلمان کې د ولسمشر ملاتړي لګدي، خو حسن روحاني د پارلمان د پرانیستو پر مهال ویل چې د ولس استازي به ملي ګټو ته لومړیتوب ورکوي. احمد شیبر او د موضوع تفصیل.
د ایران نوی پارلمان پرون پرانستل شو. د ایران پارلماني انتخابات د فبروري په میاشت کې وشول. اصلاح غوښتونکي او منځلاري محافظه کاران چې د ولسمشر حسن روحاني ملاتړي دي، د پارلمان په دې دوره کې په اقلیت کې دي. تمه ده چې د محافظه کارانو او بنسټپالو ائتلاف د ایران په پارلمان کې دا ځل ډېر برلاسه وي، خو د ځینو راپورونو له مخې په انتخاباتو کې د دې ائتلاف تر بریالي کېدو وروسته د پارلمان د رئیس پر سر جنجالونه پیدا شوي دي. د تهران پخوانی ښاروال محمد باقر قالیباف د محافظه کارانو له لوري د پارلمان ریاست ته نومول شوی او ویل کېږي چې بنسټپاله دې کس ته د زیات منځلارۍ په سترګه ګوري. محافظه کاران د پارلمان د ریاست لپاره مصطفی میرسالم غوره ګڼي. میرسالم هغه څوک دی چې د ولسمشر حسن روحاني پر تګلارو او په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ پر اټومي تړون تل انتقادونه کړي دي. اکثر بنسټپاله په دې باور دي چې اټومي تړون د دې سبب شو چې پر ایران نور بندیزونه ولګول شي او ایران نور هم اقتصادي کړکیچ ته ورداخل کړی دی. د فبروري په میاشت کې 43% کې رای ورکوونکو په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکړي. دا د ایران د اسلامي جمهوریت په 43 تاریخ کې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون تر ټولو ټیټه کچه ده. د ایران چارواکو تمه لرله چې د رای ورکوونکو 80% کې به ګډون وکړي، خو د کرونا وایروس خپرېدو او د ولسمشر حسن روحانی د ملاتړو اصلاح طلبانو چلند په انتخاباتو کې د لښ کډون اصلي عوامل بلل کیږي. ولسمشر روحانی پرون د پارلمان د پرانیستو پر مهال هیله ښکاره کړه چې د ده د حکومت په پاتې یوه کال کې د پارلمان او حکومت ترمنځ همکاري وي او تمه یې وښوده چې په پارلمان کې ډلې ټپلې تر خپلو ګټو ملي ګټو ته لومړی توپ ورکړي. د ایران نگهبان شورا تر انتخاباتو مخکې د 55% نوماندانو چې انتخاباتو ته درېدل صلاحیت رد کړی و. په دوی کې په ایران کې یو شمېر پیژندل شوې سیاسي څېرې وې.
یو ځل بیا لنډ خبرونه واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته د کرونا ویروس له امله سخت خبرداری ورکړی که احتیاط ونه کړئ وضعیت به ډیر زیات خراب شي. بل ورته د افغانستان، امریکا او ازبکستان استازیو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیلېدو ټینګار کړی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه جوړه کړې وه. د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي د اتلس طالبانو د وژلو ادعا کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان او طالب سرچینې وایي چې دوی په غیر مستقیم ډول د اوربند غځېدو پریکړه کړې. د کرونا ویروس تر خپرېدو وروسته له افغانستان نه لومړی الوتکه چې مسافر لیږدوي ایران ته ورسېده. دا الوتکه چې 146 سپرلۍ پکې سپرې وې پرون د خراسان رضوي پر هوایي ډګر کېناسته. د امریکا پوځ نور تفصیلات د دې په اړه وړاندې کړي چې له ادعا سره سم روسیې په لیبیا کې پوځي جیټ الوتکې ځای پر ځای کړي دي. او د چچنیا مشر رمضان قدیروف وایي روغتیایي وضعیت یې له هغه څه بهتره دی لکه څرنګه یې چې راپورونه خپاره شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري.
د ژوند رنګونه.
سلام سره.
سلام زموانو مسعدالله.
اسدالله زګور مچ تاسو د کتاب پلورنځای لري د اداره ته وای چې څه ډول کتابونه دلته خرڅوي؟
دا کتابونه خو موږ شدي دینی ټوله دینی کتابونه دي او قران کریم دي مختلف کتابونه ټول د دینی باب دي.
ډیر کم کتابونه درنه خلق هدیه کوي؟
زیاتره نو قران کریم دي تفسیر دي کتابونه معرف القران دا شی ټول کتابونه دي یعنی زیاتره ټول قران کریم باب دي.
او دغه د قران کریم تاسو څو ډول دغه لري؟ څو ډول نسخې د قران کریم لري؟ مثلا یو نسخه خیال ته د خپل د قلم لري په غیل ویل کی
او یو قلمي ده.